دوی بچې شپې د ساجی رډو د دې سات پروګرام د ژوند رنگونه د سات خبرونه د ژوند رنگونه پروګرام ته ځانګړی شویره. خو په پیل کې خبرونه لرو. احمد شیبری، السلام علیکم. نتایج شوي راپورونه وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وژل شوی دی. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سینټ کام د امریکا شغ راډیو ته ویلي چې دوی هم د تیرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وژل کېدو راپورونه ترلاسه کړل. خو د سینټ کام یو چارواکي جګړن جان مور ویلي چې اوس مهال په دې اړه څه نشي ویلی. پاکستانی رسنیو پرون د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ ولایت کې وشل شوی. خو دې رسنیو نه دی ویلي چې نوموړی څنګه او د چا لخوا وشل شوی. غفاري المهاجر په افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې په یو شمېر تورستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یو تازه راپور په ارتباط د بشرنې د نړیوال سازمان او د بشري حقونو د مدافعانو د ډلې له چارواکو سره خبرې کړې. میرمن امیری بیگانه وخته په یو ټویټ کې لیکلی دی چې دې د افغان ښځو او نجونو د ناوړه وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هغوی ژوند ته د رڼا د راوستلو د هڅو لپاره د دې دوو بنسټونو مننه کړې. د ښځو پر ضد د طالبانو د جګړې په نوم د بښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقونو د مدافعانو د ډلې راپور د تیرې مې میاشتې په شپږمه نیټه خپور شو. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جنایاتو په توګه وڅېړل شي. بریتانیا د افغانستان لپاره په خپل سفارت کې نوی شارج دافیر وګماره. د بریتانوي رسنیو د راپورونو له مخې رابرټ ډیکسن به په روانه جولای میاشت کې په قطر کې خپل ماموریت پیل کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بریتانیا یو شمېر نورو لویدیځو هیوادو د افغانستان لپاره خپلې ډیپلوماتیکې استازولۍ دوحې ته انتقال کړي دي. ښاغلی ډیکسن له 2012 تر 2015 کال پورې په کابل کې د بریتانیا د سفارت شارج دافیر او مرستیال سفیر و. د ترکیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې وویل چې په پلازمېنه انقره کې د چاودېدونکو موادو په فابریکه کې چاودنې 15 کارګر وشلې دي. دا چاودنه نن د ام کی ای توغندیو او چاودېدونکو موادو په فابریکه کې وشوه. د فابریکه له انقرې څخه شاوخوا 40 کیلومتره لرې ده. د انقرې والي واسب ساهین خبریالانو ته وویل چې د ژغورنې هڅو ته اړتیا نشته، ځکه چې نه څوک یې ګیر پاتې دي او نه هم څوک ټپي شوي دي چې روغتون ته انتقال شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به راتلونکې اونۍ چین ته ولاړ شي. دا سفر چې پخوا د فبروري په میاشت کې پلان شوی و د دې لپاره وځنډېده چې د امریکا پر فضا د چین یو مشکوک څارونکی بالون ولیدل شو او بیا امریکا وویشت او اعتراض یې وکړ. وروسته تر دې چې په 2013 کال کې بلینکن د مایک پامپیو پر ځای د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شو، دا چین ته د لومړی سفر دی. یو شمېر چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې ښاغلی بلینکن به د جون په 13 پکنګ ته ورسیږي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان یم. د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د اوبو په ستونزې خبرې کوو چې د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه زموږ اوریدونکو په اړه شکایتونه لري. د اوبو د کمښت ستونزه یوازې په افغانستان پورې رالنډ نه ده، بلکې دا یو نړیواله ستونزه ده. دا ستونزه تر ډیره له اقلیمي بدلون سره اړه لري او افغانستان د نړۍ یو له درو هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون پرې تر نورو ژور اغېز کړی او لای هم کوي. له ډیرو کلونو راهیسې افغانان پرله پسې وچکالۍ تجربه کوي. د تیرو کلونو په شان واورې او ورښتونه نشته. د افغانستان په لوړو غرونو کې چې د سیندونو سرچینې دي، د واورو او کنګلونو زیرمې په ویلې کېدو دي او له دې داسې ښکاري چې په سیندونو کې د بهیدونکو اوبو اندازه به تر دې هم کمه شي. په همدې منځ کې ډیرو افغانانو د کروندو د اوبولو لپاره ژورو څاګانو ته مخه کړې. ډیر خلک په بې دریغه ډول د ژورو څاګانو اوبه مصرفوي، ځکه چې واټر پمپونه یې په لمریزه انرژۍ چلیږي او د دوی پرې پیسې نه لګیږي. دا وضعیت د کابل په شمول په ښارونو کې هم دی او له همدې کبله هر کال تر مځکې لاندې اوبو سطحه ټیټیږي. په وروستیو کې مو د افغانستان د جنوب لویدیځو ولایتونو د ځینو ولسوالیو د اوسیدونکو شکایت درلود چې د اوبو د کموالي له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. په دې خپرونه کې به له تاسو درنو اورېدونکو هم واورو چې ستاسو په سیمو کې د اوبو وضعیت څنګه دی او تر څه حده د اوبو په مصرف کې له اسرافه کار نه اخلي. زموږ د دې خپرونې میلمه دی ډاکټر فضل اختر. ښاغلی اختر د اوبو متخصص دی او همدارس په جرمني کې د پوهنتون استاد. استاد اختر تاسو ته هرکلی وایم.
مننه صاحب. سلام علیکم تاسو ته استاد رادیو اوریدونکو سلامونه.
ډاکټر صاحب اختر، لکه څنګه چې ما وویل چې د اوبو ستونزه چې نن سبا په افغانستان کې ډېره جدي خلکو ته ښکاري، نړیواله ستونزه ده واقعا.
مننه سروان صاحب. د اوبو په اړه تاسو څنګه ته راپور ته اشاره وکړه، چونکې تازه یو راپور خپور شوی چې هغې د هیټ ویو چې ورته وایي یا د ګرمایش هغه چپې چې دا زیاتېږي د تر بټول نړۍ کې، نو هغه د حرارت زیاتوالي د وجې تبخیر زیاتېږي چې هغه باعث کیږي چې اکثره وختو کې دغه جهیلونه یا هغه سطحي اوبو ذخیرې چې دي هغه کمی شي او هغه اوبه تبخیر کیږي. نو په یو حساب سره تغییر د اقلیم د وجې دغه حالت منځ راغلی، بل د انسانانو له طرفه د هغې غیر پایداره استفاده او یا هغه استفاده چې هغه د دې پایدارښت سره کومک نه کوي هغه استفاده ده. نو په افغانستان کې هم چونکې هغه د اقلیم تاثیرات دي، اوبه کمې هم سطحي اوبه کمې شوي دي، بل انحصار یا د خلکو لپاره یوازنۍ لاره چې د هغه د ځمکې لاندې اوبه راویستل دي او د هغې هم بې درېغه استعمال چې هغه کوم کنټرول میکانیزم وینه لري په لاس کې، نو هغه هم د اوبو د کمښت باعث شوی دی.
بله، اصلي خبره ممداده چې خلک به دریغه وبه مصرفوي پخخت کې ضایع کوي او هغه په داسې حال کې چې تاسو اشاره وکړه چې د اقليمي بدلون د هوا د تودیدو لکبله د اوبو سرچینې په کمیدو دي. په دې ورستوي کې یو راپور دا و چې د افغانستان د غرونو کوم کنګلونه چې دي هغه په ویل کېدو دي او اکثر یې هم ویل شي ودي او چې څومره ډیر ویل کې شو هم را باندې او بوستون زیاتی شي. دا مسله څومره په افغانستان کې جديده؟ آیا مغه خبره سمه ده چې افغانستان یو له درو هیوادونو څخه دی چې اقليمي تغیرات به ډیر زیانمن کی؟
بله صاحب، افغانستان کې د افغانستان د سندونو وبچي هغه تقریبا د اتیا سلنه برخې نه زیاته هغه دغه واورو د ویل کېدو ناراضي. نو چې کله درجه حرارت زیات شي دغه واورې موږ د لاسه ورکونه زمونږه هغه ځمکې لاندې اوبه چې 0% زمونږ د سکنو اوبه چې دی هغه ځمکې لاندې اوبه موږ استفاده کوو. نو هغه ځمکې لاندې اوبه چې کله تغذیه کیږي نه چلته اوبو کاسه ډکیږي نه، نو دغه مشکل لا چې د کیږي چې څنګه ما په خپل خبرو کې ویل چې 80% نه زیات اوبه زمونږه د واورو ناراضي او هغه واورې ویل کېږي هغه مستقل یخچالونه چې افغانستان په مرکزی جګو نقطو کې دی، په غرونو کې دی او یا مثلا په پامیر په څوکو کې دی، هغه ورځ تر بل دغه ویل کېدل زیاتېږي. نو کچه ته منګه دغه د اوبو زیرمې چې هغه د واورو په شکل کې دی هغه په دغه سي تیزی سره د لاسه ورکو، نو امکان لري چې مشکل لا جدي تر شي. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې د دغه اوبو د تغذیه یا د دغه اوبو د تنظیم او د مدیریت لپاره کوم داسې منسجم پلان هم نشته، په خصوصا په اوسنی دور کې کوم چې واکمن خلک دي اوی د نه پوهېږم تر اوسه پورې داسې کوم منسجم پلان سره مخې ته نه دي راغلي. آیا د دوی د دغه حالت سره د مخنیوي لپاره دوی کومې تګلارې په مخ کې لري؟ سمه د په اقلیم باندې کې د دوی تاثیرات نشته، خو د اقلیم د تاثیراتو د منفي تاثیراتو د کمولو لپاره دوی څه شی په مخ لري؟ اغل طبیعت د ضرورت د دې راځي چې نړیوالو سره تعامل دی، مثلا په ساينس او ټکنالوژي باندې تمرکز کول چې هغه باندې دوی باور نه لري. بل د خلکو چې کوم د خلک ناهیلي دي، نا امید دي، او ویل لپاره د فقر او د غربت برخې را کمول لپاره او وی مخه کې زیات وبو استفاده ته چې هغه هم د بزمک لاندې وبکاسې بربادي او د منځ شوړي. بل زه دوی خبره دار چې دغه مشکل څنګه په افغانستان کې دی، هغه په دنیا په جګو په د کوپ وشتم کانفرنس کې په شرم الشیخ مصر کې چې کله وشو هغه کې ارقام ظاهر کړ چې افغانستان په دنیا کې د جګو شل شپږو او شپږو ملکونو کې راځي چې د اقلیم تغیرات متاثر کیږي. هغه وخت کې پاکستان هم په دغه لست کې خو پاکستانیان وتوانېدل چې هلته یو څوک تم هغه ولري لیدرشپ ولري رهبریت ولري او هغوی $2 بلین مرسته واخیستله د نړیوالو دغه تعامل په برخه کې چې دلته استدلال یې هغوی وکړ چې دغه تغییر د اقلیم زمونږ پیدایښت نه دی اصلا خو مونږ متاثرین یو. کاشکې مونږ هم څوک لرلی چې دغه اطمینان نړیوالې ټولنې ته ورکړي په تخنیکي ډول باندې چې دغه کومک ورسره وکړي شي. نو نه مونږ په نړیوالو سطح باندې دغه فوکس لاندې یو، اوس تمرکز لاندې یو، او نه په ځایي واکداران چې دي هغه په دې برخه کې داسې ښکاري چې بې غوره دي او نه داسې څه شی نه لري چې خلکو ته وړاندې کړي او کومک وي. او ما چې څنګه ویل بله خبره دا ده چې زمونږ د قانونو یا د اوبو استفاده کوونکي چې دي هغه یو طرف شاید بې خبره دي، دوه طرف خبري کې چې د هغوی لپاره اولیتونه شاید نوري چې هغه ژوندۍ پاتې کېدل یو خپل اولادونو ته د رزق کمای کول دي. نو مشکل جدي تر دی او افغانستان د هغه جګو ملکونو کې دی. بل خبره ته ما مختصرا اشاره وکړه، تازه یو راپور دی چې هغه دغه د ګرمایخ سپې چې په دنیا کې جګو درې ملکونه چې څنګه تاسو خپل خبرو کې ویل هغه کې یو افغانستان دی چې دغه ګرمې سپې به وایي او اگر مو سپول د والو په صورت کې موږ یو طرف کفصلونه د لاس ورکو زراعت مو بربادیږي، بل طرف ته د ځمکې په ساتي او باز ځمکې لاندې وب هم هغه موږ د لاس ورکو چې داغه بیا یاد کول د آسان کار نه دی.
بل سب ډاکټر صاحب فضل اختر ډیره مننه د څو اوریدونکو پیغامونو به سره وورو. مشتاره ورځ دا ډول پیغامونه راځي، خلک دا ډول شکایتونه کوي، دا شکایتونه ووري بیا به بیرته خبرو ته دوام ورکو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کی ورونو د ایمن دوله د قانونشن ولسوال څخه ماړي کني ودی د قانونشن ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کیږي. وچ کدن د ام باندې نو به ورته رسیږي او نو به ورکوي اوس یې سره نه پسې کی د حکومت ما چې هله ورزو ده باید د ورسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وي کی. السلام علیکم و رحمت الله.
سلام نو نیکې دې د ازاره رادیو کارکونکو ته ورسه زه د فراوله د بقا د ولسوالۍ څخه خو خبر کوم. نو ما د بقا په ولسوالۍ کې چې دې اوبډې رکشه ته سي وي نو خلک د ستونزې سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه راته وتړي او زموږ دا خبر دې تر مسؤلینو پورې ورسه. نو چې دا بندونه وتړل شي نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دی بالابلوک ولسوالۍ ده، د بکوا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته شي، اوبه به زیاته شي، دا بندونه وتړل شي. وسلام په احترام.
زه اسمت الله د هلمند ولایت باغرام ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. موږ ولسوالۍ سړک نه لري، د 40 کال هیڅ سړک نه دی پښکې جوړ شوی او مدرسې نه لري، کوم مکتب نه لري او یو مریض چې موږ تر ولایت پورې رسو دی 10000 کال لري د موټر کرایه باندې راځي کښتونو تاریخ مرا باندې بند کړه او موږ د وبو د څکاک سره مخامخ د کلی او کلی سره موږ د ولسوالۍ ته ځو په موټر کې وبره ورو. حکومت موږ ته پام لرنه وکړي، موږ سړک نه لرو، مدرسې نه لرو، مکتبونه نه لرو، وبو نه لرو، بسراب مو زیاته شتر ولایت پورې ځو 2500 کال لري موږ د یو نفر کرایه دی او مریض بیا 10000 کال لري موټروان کرایه سره غواړي. حکومت موږ ته پام لرنه وکړي، موږ ولسوالۍ ته دراسي اي خاطر واسطه مجدد غټ ستوند سره مخامخ و. سلام.
سلام علیکم رحمت الله وبرکاتو. د ازادي رادو او کارکونکو دغه ته سلامونه وړاندې کوم. ورځ د پراده ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره غټه وچکلی راغلې ده. وچکلی دغه چې 200 متره برمیت بنیم 100 متره برمی وو بنه کوي. موږ د اوبو سره ډیر په عذاب یو چې موږ سره د بلولو چارواکو ته دې دا غږ ورسیږي چې موږ ته دغه یو بند راته وتړي چې بندونه غټ بندونه په وسه نه وي، دا یو کوچنیان ډمونه راته جوړ کړي، بلکې خدای دې دا اوبو ساته یو څه ورسره بلړه شي. زه باران چاګزی د اشکین د کلي څخه خبرې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. نور وخت مننه نسم پر خدای مسپارم.
السلام علیکم. زه د پراده بلا بولک د سیازنګل څخه خبرې در استون د پیغام سبتوم زاجی جاناغان میجم دغه د پراد د بخشابات بند چدی د څور از ترمخه توده باسونه پرادو کی بیا کیږي چې مثال دغه جوړیږي او موږ خوشاله کوو چې جوړ سي د پرا رود پیل حال وس اتس نه وبسته د از موږ ملکونه چې دی وس دغه سی به تور پات دی او دغه درخت چې مودي باغونه چې مودي په تیلو وبو تیل ام یو لیتر په یو سلو دیر شو سلو شل افغانۍ دی د چا تر واسه تیره ده نو موږ وایو چې دغه بند راته پوخ کې انشاءالله چې وصابه سو. السلام علیکم.
شه د دغو اوریدونکو پیغامونه په ازادي رادیو کې ثبت شوي ول، خو مخکې تر دې چې د ډاکټر صاحب فضل اختر نظر پی واورو یو اوریدونکو تیار لرو دوی ته به مرشو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب.
بله سروان صاحب محترم، سلامونه تاسو وړاندې کوم ستاسو میلمه ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا اوس چې د خلکو دا پیغامونه راوستل موږ هم واورېدل. د جوزجان ولایت د شیو ولایت چې تقریبا یو ریګزارم ځکه دا او داسې په دست زمینه کې پروت دی، نو مخکې دا د جوزجان په ولایت کې چې زموږ په یاد راځي په سنو پنځوس کې یا تر شپېته پورې بیا تر اویا پورې ډېرې ښه واورې کېدلې، ښه بارانونه کېدل. دغه خوشحالۍ داسې نه وې لکه اوس. اوس ستا د جوزجان په ولایت کې د یوه طرفه واوره نشته، د بل طرفه باران نشته، د بل طرفه دا وچکالي پی در پی ده. یعنی یو خو هغه وچکالي چې یو کال راشي بیا دوه کاله سم، یا دا درې څلور پنځه کاله کېږي په جوزجان کې وچکالي ده. نو مخکې دا زموږ د اوبو سطحه سروان صاحب پر څوارلس متره باندې موږ سانان کښله، ډېرې ښه اوبه یې راکولې. بیا په دېرش متره سو بیا دا کچه د اوبو او شپېتو مترو ته ورسېدل. اوس موږ بېرېږو که پر دغه رقم باندې خلک اوس هر سړی خپل په هر سړی سروان سره خپل په کور کې یوه یوه کوبه ووي، یو یو څا ووي. مخکې به شفقت و د یوه همسایه کور ته چې به څا وو، ډېرو خلکو به اوبه ځینې وړې. اوس هغه شفقت ته بینه تللی دی، هر سړی خپل په کور کې کوبه ووي. نو په دغه اساس باندې د جوزجان د ولایت موږ یو خو وچکالي ده، بل دا زموږ د اوبو سطحه ډېره کښته تللې ده. نو موږ بېرېږو سروان صاحب، اصلا که موږ وایو چې آګاهي نشته، په تېرو شلو کلو کې موږ افغانانو ته ډېرې آګاهي راکول شوې. که تاسې وایي چې آګاهي نشته، آګاهي هم شته. دغه اوبه موږ بې ځایه مصرفوو. موږ افغانان داسې بې کفایته یو چې نن چې مو یو شی پیدا کړي آینده نه سنجوو. نو پر دغه باندې پر دا وچکالۍ پر کوچیانو هم اثر کړی دی، د دوی پر مالو هم اثر کړی دی، پر موږ باندې چې موږ په ښار په مرکز کې اوسېږو پر موږ باندې هم اثر کړی دی.
بله ډېره مننه قاري صاحب پښتون چې ټلیفون مو وکړو، نظر مو څرګند کړو. اوس په ورشو ډاکټر صاحب فضل اختر د اوبو متخصص او په جرمني کې د پوهنتون استاد ته. استاد، تاسو دې اوریدونکو نظرونه واوریدل. تاسو مخکې اشاره وکړه چې دغه هیوادونو سره مرسته کیږي چې اقلیمی بدلون اغیز پی کړی دی. پاکستان مثال مو ورکو، اما تاسو ول چې افغانستان له دې شرایطو استفاده ونه کړه. که فرضاً داسې پیسې هم راشي، کله چې بارانونه نووري، کله چې پرلپسې وچکالۍ، حکومتونه څه کولی شي؟ زموږ د یوه اوریدونکو نظر خو دا و چې بندونه دې وتړل شي. آیا دا یې حل لاره ده؟
بله، هغه ملکونه چې که چېرته دغسې حالت کې چې هغه ملکونه چې هغه متاثرینو کې دي، لکه افغانستان، لکه پاکستان، لکه داسې نور، هغوی ته که دا پیسې ورکول کېږي، پاکستان ته که پیسې ورکړل شي، هغه هم د هغوی د سیلابونه لرل مخې ته چې ډېر انساني او اقتصادي ضایع لرله، نو هغوی په مد کې هغوی ته پیسې ورکړل شي چې هغه منفي تاثیرات چې نسبي ډول دوی کولی شي په هغه پیسو سره راوګرځي چې هغه خلک متاثره شوي دي. که دا چې دغه ملکونو سره چونکې بارانونه کم کېږي مثلا، آیا د دې بدیل کېدلی شي؟ طبیعت بدیل هېڅ وخت کې نه شي کېدلی طبعاً. خو کومه خبره دا ده چې هغه تاثیرات، منفي تاثیرات چې دي، هغه کمېدلی شي دغه پیسو سره. هغه هم داسې مفت نه ورکول کېږي. پاکستان حالت بدل وي، هلته سیلابونه او د هغې تبایانه وي. دغه د اقلیم په بدل کې چې کوم د اقلیم د تغییر په بدل کې چې کوم پیسې متاثرین ملکونو ته ورکول کېږي، هغوی باید په تخنیکي ډول داسې پروپوزلونو په شکل کې نړیوالو ادارو ته ملل متحد ته وړاندې کی ترسو هغه ساينسي علمي استدلال ولرل شي. نو په هغه صورت کې به هغه پروپوزلونه تمویلي کی او هغه دغه پروژو نه کار اخیستل شي. دلته زمانه نظر دا چې په چونکی افغانستان کې اوس پرې اوسنی دوره کې مخصوصا اکثر هغه تخنیکی ادارات چې دي هغه دغه فعلي واکمنو پورې اړه لري، چونکه نو دلته درک دغه مشکل هم ډېر زیات مهم دی. څنګه امکان لري چې هغه څوک چې هیڅ وخت د سیلاب په هغه نه پوهېږي، په الف با باندې خبر نه وي، هغه څنګه کولی شي په یو نړیوال فورم کې چې هلته دوی هغه هم نه لري، رسمیت هم نه لري، هغه داسې پروپوزلونو لپاره هغه وکړي، عریضه وکړي چې دوی تبدیل شي؟ یو خبره دغه ده. بله خبره دا ده چې دغه بندونه جوړول وو د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغې تغذیه کې کومک کولی، سمه ده تبخیر زیات هم دی، خو د افغانستان لپاره که چېرته یو قطره اوبه هم د ضایع کېدو مخنیوی کېدلی شي، هغه د افغانستان په ګټه ده، که هغه د غټ بندونو په شکل کې دی، که هغه د کانالونو یا د قشتېپې په شکل کې دی، یا د بخش آباد هغه په شکل کې، یا د سلما او یا د کمال خان په شکل کې، هر یوه قطره هر یو څاڅکی اوبه د افغانستان عادي خلکو ته ګټه رسولی شي. موږ په افغانستان کې په تاریخي طور کې وګورو، هغه کوچیان چې هغوی په دښتو کې اوسېږي، هغوی اکثره چونکې هغوی هلته څاګانې نه لري، نو د خپلو څښلو د اوبو لپاره هغوی یو ځای دوغل کښېني او هلته پلاستیکې پکې ښوده او واورې جمع کوي تر څو هغه ویلې شي او ځان لپاره د حیواناتو لپاره استفاده وکړي. نو په انګلیسي کې هغې لپاره موږ د واټر هارویسټنګ یو هغه اصطلاح کاروو، کېدلی شي هر فرد هر کس په خپل کور کې هغه ورښتونه چې کېږي هغې ضایاتو مخه ونیسي، هغه په پرېږدي چې ځمکه جلب کړي. یو مشکل چې په تېرو مشکل وایم یا ښه یا بد، خو تېرو کلونو کې دغه تعمیراتي کارونه دومره زیات شوي دي چې کنکریټي سطحه د افغانستان په ټولو ښارونو کنکریټي سطحه ډېره زیاته شوې ده. هغې که یو طرف ته سمه ده دغه منطقې پرمختګ کې شاید کومک کړی، بل نقصان یې دا کړی دی چې د اوبو د لاندې ځمکې لاندې اوبو تغذیه مخه نیولې ده، دغه کوڅو په خېدو په شکل کې چې هغه تعمیراتي شیانو سرکونو په شکل کې، یا داسې نور. نو بل دغه هغه څپې چې تیزې څپې د باران او تیزې څپې د سیلابونو په شکل کې چې بیا په نتیجه کې راځي، هغه چونکې اوبو ځمکې په سطحه باندې کمې پاتې کېږي، بندونه ورته نشته لري چې اوبه ایسارې شي او وخت وخت سره ځمکې لاندې اوبه رګونو د لارې تغذیه کړي، نو تیز باران او تیز سیلاب او بیا اوبه افسای ملکونو ته ځي. چونکې دغه تاثیرات یوازې په موږ نه دي، په ګاونډي ملکونو کې هم دي، نو خو ګاونډي ملکونو کې چونکې هغوی نسبي نظامونه جوړ دي، هغوی ځان ته داسې کار کړی چې خپل مشکل حلول لپاره، کله چې هغوی ته معلومات ده چې دا اوبه د افغانستان نه راځي چې په سراب کې موقعیت لري، هغوی مثلا د ایران په شکل کې ایرانیانو لاندې څاګانې ویستلي دي، هغه اوبه په امکې زاهدان او بل او بل ښارونو ته دغه اوبه لیږي، یا مثلا په هغه کې لاندې پاکستان برخه کې هلته هغوی د صنعت لپاره ډېره زیاته استفاده کوي، زراعت لپاره او هغه زراعت بېرته افغانستان ته رالېږل کېږي، په افغانانو خرڅول کېږي. همدغه شان په مرکزي آسیا کې هغې په دنیا فکر کوم ازبکستان د دنیا په جګو شپږو ملکونو کې دی چې د پنبې پیداوار کوي، خو اوبه افغانستان کې هغومره استفاده نه کېږي، نو هغوی څاګانو نه هم راوباسي.
ډاکټر صاحب، که دې ته راشو چې داسې معلومیږي چې شاید هم د حکومتونو خصوصا افغانستان په اوسني شرایطو کې په وس پوره نه وي، هغه حکومت چې څوک یې په رسمیت نه پېژني او څوک ورسره هغسې مرسته نه کوي لکه پخوا چې کېدله، نو او دوی هم په خپله بودیجه نه لري، دومره پیسې نه لري، خلکو ته څه پکار ده؟ مثلا داسې به قیاس کو چې یو کلی دی د زابل په شاجوی کې، د دغه کلي اوسېدونکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ د بارانونو موسم دی، په دې وخت کې دوی څه وکړي؟ ځینې وایي چې بهتره ده چې کندې جوړې کړي چې دا اوبه چې د باران راځي دا ضایع نه شي، د عقل عملته جذب شي، د مځکې لاندې اوبه خو به سطح خو به لوړه شي، ورسره کومک خو به وشي، دا حل لارې دي او کنې دي؟
بل په ځایي سطح باندې یا د کلو په سطح باندې هغه شی چې کومک کولی شي، همدغه خبره تاسو وکړه چې هلته دوی کندې وکړي، همدغه د بند یو شکل دی، ورکوټی بند دی، دغه هغه کومک کوي چې ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي، دغه کومک کولی شي. بله خبرې ته زه غواړم، هغه دیقانان چې هغه خصوصا د افغانستان په پرتله کو د افغانستان په جنوبي ولایاتو کې د ځمکې لاندې اوبو نه ډېره زیاته استفاده کېږي، سولري پمپونه دي لګولي یا برق له لارې یا د ډیزلو له لارې، خو د ځمکې لاندې اوبو استفاده په افغانستان په ټولو 15 دریایي حوزو کې چې موږ پرتله کو، هغه په هلمند دریایي حوزه کې چې اکثره جنوبي ولایات پکې موقعیت لري الته زیات دی. دلته کومه تاسو ګورئ زیاتره د هغه فصلونو کښت کیږي چې هغه ډېر زیات یو به استفاده کوي. مثال د اندوانې ورکوم، اندوانه په افغانستان کې اوسط 300 ملي متر باران موږ لرو، 300 یا 300 ملي متر باران موږ لرو په اوسط ډول. په مشرقي ولایاتو کې مثلا شاید یو نیم سل 150 ملي متر باران هم نکېږي جلالآباد کې په کلنۍ توګه. خو د اندوانې پیداوار تقریبا 500 الی 900 ملي متر اوبه مصرفوي. اغه اندوانه چې بیرته په افغانستان کې خرید هم دوغنان لري او نه نړیوال مارکیټ ته موږ لګل شو. نو که یو طرف ته اغه فصل ولې د اغه فصل کښت وشي چې اغه د اوبو بربادي باعث کیږي، بل په اقتصادي توګه دوی ته کومک نه کوي، نو دوی باید په اغه فصلونو تمرکز وکړي چې اغه کم اوبه مصرف کړي، پیداوار زیات کړي او دوی ته ګټه ډېره راوړي. نو هم دوی ته اقتصادي کومک راوړي، دوی په عمومي توګه د خپل خلکو سره د خپل ملت سره د اوبو په ساتنو کې کومک کوي، د اوبو ذخیرو په ساتنو کې کومک کوي، اوبو ضایعاتو مخنیوي نیسي. بل د دې خبره چې په کلو کې دوی کولای شي هغه د جرګو د لارې ناستې پاسي دغه بحث نن په رادیو کې دا باید خپلو کې سره وکړي. شاید ټول خلک رادیو ته رسایي ونه لري، دوی باید د مسجد څخه ته باندې دا ووایي چې د اوبو اسلامي نگانه ورته وګوري، د اوبو ضایع ګناه ده. بل طرف ته یو څوک د رزق نه یاد وبونه محرومول دا ټول نه غټه ګناه ده. نو که په دغه حساب سره مذهبي نگان هم دې ته وګوري او په خپل کې په دې باندې باسو کې نو به باید وسپموي د اوبو ضایعات مخه ونیسي. چې که چېرته اوبه نه په کار مثلا نل خوله بند کی، نل پرې نه کی چې اوبه ضایع کی، او دغه شان د فصل په شکل کې او هغه د ډونه چې دوی کول شي جوړ کی، همدغه جوړ کی باید بزمه کې لري الته د اوبه جمع کی، کول شي بیا دې د بیارې لپاره استفاده وکړي، هم زمان مستقیما دې د مکه لاندې اوبه هم تغذیه کوي او دغه
د غنی کې رو بایس کړی. دا دی او بو دې ضایعاتو باندې زه فکر کوم چې لا ډېر زیات تاکید پکار دی مخکې په نه ضایع کولو. مخکې قاری صاحب پښتون هم دې مسلې ته اشاره وکړه، په څو پروګرامونو کې مخکې هم دا خبره کړې ده چې ځینې خلک که او دسم کویم هغه واټر پمپ چالانه کی ځکه چې په شمسی انرژي باندې کار کوي، مصرف نه لري ظاهرا د لپاره. نو کېدای شي دی او دس لپاره 2 لیټر اوبه په کاری، خو دای ممکن یو بیرل اوبه ضایع کی، یا د همداسې دی نورو غیر ضروري شیانو لپاره ممکن ډیر زیات اوبه ضایع کی. لیکن ډیر خلک دې ته توجه نه کوي چې کال ته به کېدای شي سش کال کمی برمه 200 متره ژور کیندلای دی، کال ته به 250 ته ضرورت لري، بل کال ته به 300 مترو ته ضرورت لري. لکه یو اوریدونکو چې له فرات څخه ټلیفون کړی و ویلو چې په 250 متره برمه کې هم بوبه لڅانه شي راستلې. دې مسلې ته ډیر افغانان پام نه کوي، فکر نه کوي چې په دې مسله باندې، خصوصا تاسو مخکې اشاره وکړه چې په جماعتونو کې په حجرو کې په دې باندې خبري وکړي او دا مسله جدي وګڼي. تاسو فکرونه کوي چې دا ژوند صرف د نن دی، سبا هم شته؟
بله، د اوبو ضایعات بالکل دا په عمومي توګه کومنګ وګورو، اکثره د افغانستان لوی لارې چې تاسو ګورئ دا تقریبا د هر ولایت داستان دی. الته یو څوک د عمومي سړک په غاړه باندې چاغي باندې دولتي چارواکي دي، هغه باندې بشاید پولیس هم دي، هغه باندې بشاید ملک صاحب او ملا صاحب هم دي. الته چا پم لګولې، واټر پم کې لګولې دي، او د سلو افغانو په بدل کې یو موټر وینځي. مثلا هغه موټر چې وینځي خو دې په ځای چې هغه موږ اکثر لیدلې دي، که تاسو کابل نه نګرا ته سفر کوئ، یا مثلا د افغانستان شمال ولایت ته سفر کوئ، جنوب ته سفر کوئ، په هر 2 کیلومتره کې همدغه یو دستګاه دینه ثبت کړی ده چې په سولر پمپ باندې ځي، او د سلو افغانو لپاره شاید هغه د ورځې مثلا لس موټر وینځي. خو د لس موټرو په یو موټر ته وینځلو کې 2000 لیټره اوبه مصرفوي. مثلا تر څو چې دوی ته موټر راځي هغه پمپ همداسې جریان لري، تر څلیر ساعت همداسې دا پمپ روان دی، اوبه بربادېږي. یو طرف ته اوبه په عمومي سړک قیردار سړک قیر سړک باندې بهیږي چې داغه هغه د منځوري سړک خپل د منځوري، بل طرف ته همدغه خلک راځي خپل موټر ورته ودري او د 500 افغانو په بدل کې 2000 لیټر اوبه مصرفوي. او دغه لکه سمه ده، دغه کس لپاره باید په بدیل وظیفه یا بدیل کار باندې فکر وشي، دا د حکومتونو وظیفه ده. خو بل طرف ته دغه خلکو لم پکار دي چې دغه سي حالاتو کې د دسې کسانو حوصله شکنی وي کې هغه د 500 افغانو بدل کې دغه ظلمونه کې چې مثلا 2000 لیټر اوبه مصرف شي، کولای شي دا په خپل کور کې په اسانه سره یا په کم اوبو باندې وینځي. دا یا مثلا د دولتونو یا د اداراتو دا وظیفه ده چې دغه سي هغه مخه ونیسي دغه ضایعاتو. اکثره د موټر وینځلو مرکزونه چې موټر شویانو په نوم چې یادېږي، ټول ښارو کې همدغه عدد دی چې اوبه مستقل روان دي سهار شب نه تر مخامه پورې د مخام نه تر سهاره پورې دغه وب ځای کیږي او څوک متوجي نه دی ته او د دې اندان فکر کوي سبا د خپل نسل لپاره د خپل اولادونو لپاره باید په زړه سوی ولري چې تر څو لکه څنګه چې هر کال په وجی صاحب خبره وکړله چې تر 400 متر نه خبره ورسېدل شپې ته متر ته سوال دا دی چې آیا دغه عادت جریان ولري آیا لسو کالو کې به بیا هم داسې هر کال روانې چې لس متره نور ساجه ورکړي کنه اخیر حل څه شی دی یا زه خپل اولاد ته څه شی پرېږدم خپل لمسیانو څه شی پرېږدم نو د خپل سبا باید فکر وکړي او د اوبو د ضایعاتو مخنیوی وکړي که هغه په مساجدو کې دي که هغه په مکتبونو کې دي پوهنتونونو کې دي په مدرسو کې دي نو او په لویو لارو کې مخصوصا موټرشیانو ته ما اشاره وکړله دغه ډېر جدي مشکل دی چې ځمکې لاندې اوبه مصرفوي او د منځه
حال دا دی چې په ځینو هېوادونو کې په ځینو پرمختللو کې سره لري چې بارانونه هم پکې ډېر دي حتی د تشنابونو اوبه بېرته تصفیه کوي او په یو شکل ورڅخه استفاده کوي یو وریدون کایلرو او بغوری چدی چوی ځان راو پیښنه یو ازادي رادیو
روانه مې کې هلي احرامات مطلب سلام بازار راځم
سلامات اوسې وسال سه مهرباني کوي لکم ولایت څخه
لوګر ولایت
لوګر ولایت څخه ش صاحب و اس تاسو په ولایت کې دی او بو وضعیت څنګه دی
ولا دوه ځکو په ست حالات کې دی لکه څنګه چې تاسو ټول معلومه ده او بو وضعیت ترس فورز خته کېدون کړه یان دی وبو ځت خرابېدون کړه مخکې بچوي وبو په 1500 تر شلو دی انټروال کې به مترو کې اوس چې موږ کوم د دې دی اوینو چې 10 مترو ته هم لوړ شوی چې دا د وبو ځت یو بحران حالت رامنځته شوی
مثال صاحب ستاسو په سیمه کې خلک له وبو څنګه استفاده کوي مخکې مو د اسراف خبره وکړه ډاکټر صاحب هم ویل چې په افغانستان کې ډیر خلک وبو ضایع کوي به هدا او به درغه استفاده ترې کوي ستاسو په سیمه کې څنګه خلک له وبو سره گزاره کوي او څه لزایات مخنیوي کوي کې نه کوي
بالکل لکه څنګه چې تاسو وویل نو په سیمه کې هم د نور سم د شان لو بو څخه غیر سالمه ګټه اخیستل کیږي یا اسراف دی کیږي خو ګورو په افغانستان په عموم کې د پرمختللې کرنې نشته چې په هغه کې هم څو شمېر د اوبو ضایعات رامنځته کیږي او څه ډول چې په کار د ماغه رقم کرنه کې هم نه استعمالېږي او نور زیاتره ځایونه کې د اوبو څخه غیر سالمه استفاده کیږي چې د اوبو یو ختمېدونکي حرارت سره مخ کوي
بل تاسو خپل مجاور څا کیندلې دی او کنه
او بالکل تم دا مخکې مو دوه کویان وکندلو چې دا اتیا او اویا متر په مساحت وو چې اوس یو بو نور هم جوړې شوی دی او لګان ستونزو سره مخامخ دی
بل او به په څه را باسې دی سولر یا لمریزه انرژي باندې او کسنګ
بالکل او بو دا سولر انرژي لمریزه انرژي په سره باسو او که وګورو د سولر انرژي په برخه کې اوس کوم پرمختګ روان دي کوم پرمختګونه روان دي او په هغه هم د اوبو ضایع کمنځ کې ځکه زیاتره خلک د دې څخه استفاده کوي او د اندازې وګړه باسي چې دا هم یو د ګڼش مې د لون څخه د اوبو ضایع په برخه کې
bale sab ډیر زیاته مننه وصال صاحب سلامت دي اوس یو بل اوریدونکو لرو
سلامونه فروان صاحب تاسو ته ملمت نه بیوله زابلې د زابل لارغنداب شيغان کلینه خبرې کوم
سلامت اوسې زابلې سه مهرباني
ډیر مننه کوم فروان صاحب شموزو مين خپړې ده دا چې کوم تاسو وګورو د افغانستان یعنی هر سیمه کې چې چرته یعنی هغه حکومت خپل مسولیت ادا کړي د هرې سیمې لپاره به کافي وبو موږ تاسو پیدا کو ته چې افغانستان غرنۍ سیمه ده مثلا یو مندر او تلې ده هلته کې ولکۍ بند جوړ شي نو حتمًا هغه سیمه ټول خړوبول شي خو متاسفانه د خپل مسولیت نه ادا کړی زموږ د کلی زموږ د محل ارغنده بولسوالي هغه ځوانان هغه سپینجیری قومي مشران دا دوه کال داسې سرګردان ګرځي ځکه چې د رسمي بند چارې مو د پیلېدو په حال کې به تلغ وسی نو کچیرته مهرباني وکوي حاکم دولت مهرباني وکړي د خپل مسولیت ادا کړي نو د ارغنده بولسوالۍ لکه څنګه چې لنوم نه جواته ده یو سرسبز بولسوالۍ ده دا بادام دا شالت دری غډیر زیات باغونه دي هغه د هر میوې د هر حاصل ورکون کې هغه به خړوب شي. نو دا چې د افغانستان
حکومتونو یادونه تاسو وکړه دی غو چې مخبل مسولیت نه ادا کوي، خلک څومره ادا کوي؟ هغه خلک چې وسه رسیږي چې له سولار یا لمریز انرژي څخه استفاده وکړي، برمی ووهي، ژور څاګان جوړ کړي، هغوی اوبه څنګه استعمالوي؟ هغه مره چې په کار دي او که ضایع کوي ډېرې
په دې پخس چې م څروان صاحب که موږ تاسو وګورو، یعنی زه خپل د دې شاهد یم، هلته هم غریب تباه ده. ځکه غریب تباه ده که مثلا یو څوک شتمن ده، هغه په خپل ځمکه کې د خپل ځمکې د خړوبولو دپاره لس برمې هم وهي او په پنځوسو شمتیانو هم اوبه راپورته کوي، خو هغه غریب چې د یوې برمې قدرت نه لري، د دوو شمسیو قدرت نه لري، هغه بیا هم پاتې ده او له خپل حق نه محروم ده. نو په دې بخش کې زه فکر کوم یو خوا خلکو خپل هغه مسولیت نه ده ادا کړی، باید دوی چې څومره په کار دي، مثلا د پنځه جریبه لس جریبه دپاره یوه برمه سي کافي ده، خو دوی متاسفانه هغه شتمن کسان چې دي هغو پنځه برمې هم ورته وهلي دي. نو په دې بخش کې هم ناغېلي سته، پراخه سته. په دې بخش کې له ټولو هیوادوالو دا غوښتنه ده البته خپل مسؤلیت باید ادا کړي. دا تر یو حده زه فکر کوم د یو بل مظلوم بیچاره حق ده، ځکه چې هغه مظلوم بیچاره د غټې د ژورې څه طاقت او قوت نه لري تر څو دی وکیندي او اوبه راوکاږي، بلکې هغه شتمن کس بې حده ډېرې اوبه مصرفوي.
ډېره مننه صابلی صاحب، دا وروستۍ خبرې مو ډېرې جالبې وې، ششي ته مو اشاره وکړه. وربشو بیرته ډاکټر صاحب فضل اختر ته. ډاکټر صاحب، د زابلی صاحب شی موضوع ته اشاره وکړه، مثلا یو څوک وسې رسیږي هغه ژور څاګان کیندي، یو څوک بلې ګاونډۍ دغه اوبه هم ورسره ختمي کی، فکر نه کوي چې په دې برخه کې قوانین لازم دي؟ حکومتونه باید قوانین وضع کړي او اجازه ورنه کړي چې یو څوک چون شتمن دی نو زړه څلور څاګان کیندي، پنځه کیندي، او څومره چې اوبه ساته ټیټیږي دی نورم سي ژوروي او له څنګه یې ګاونډی تباه شي.
بله، سمه خبر ته اشاره وکړه. همداسې ده، په دغه داسې موضوعاتو باره کې قوانین ته ضرورت لري. متاسفانه افغانستان بې قانونه دی اوسني حالت کې. تیر دولت کې، جمهوریت دولت کې، قانون کې څنګه چې داسې شیان وو چې داسې هغه مخه نیول شوه. البته دا ویم چې سلسله مشکلات چې هغه مسلسل د دولت مصروفیت په جنگ کې او شاید دولت ونه شو کړی چې دا قانون پاس کړي پلي کړي،
هغه حکومت قانون نه شوی پلي کولای او دا بیا قانون دی. مشکل دی، افغانستان همیشه داسې دی.
بله سر، اصلا چونکه اولیتونه فرق کوو، ذکر کوم همدغه سې هغه منطقو ته شاید دولت هم رسایي نه لرله، جنګونه وو، انجینران وجل کېدل، رئیسان وجل کېدل، مثلا هغه مشکلات به وو طبعا په هغه وخت کې. اوسنی حکومت کې قانون نشته دی او هغې اصلا که تاسو د تیرو شلو ورځو مثلا بسونه وګورئ، ایران خپل عسکر راوسته افغانستان سره د اوبو برخه کې جګړه وکړي، مثلا افغانستان حمله وکړي، ازبکستان ناراضه دی، هغوی دغه شان دی. خو په ملي سطح باندې تمرکز هیڅ وخت کې فعلي رهبریت دا نه دی ویلی چې مثلا اوبو واقعا مشکل دی زموږ لپاره، یا د اوبو ضایع، یا د اوبو کمښت مشکل دی زموږ لپاره. برعکس فوکس په دې شوی، تمرکز په دې شوی چې مکتبونه به همداسې بند پاتې کېږي، جنکۍ مکتب ته نشي تللی، جنکۍ کار ته نشي تللی. اصلا د فعلي حاکمانو اول هغوی لپاره دا درک د دې مشکل ضرور ده چې دا مشکل درک کړي چې دا واقعا مشکل ده. دغه خبره ده. بله خبره چې هغه ملګري وکړله چې یو څوک چې پیسه دار دی نو هغه برمه کوي، او یو څوک پیسه دار نه دی نو هغه برمه نشي کولی. سوال دا ده که دا غیر پیسه داره هم پیسې پیدا کړي، مطلب دا ده چې آیا دا به هم برمه کوي؟ دلته مشکل دغه ده چې بعد قانون پلی شي، قانون وجود نه لري. هغه زورواکی چې دی چې هغه د غریب حق خوري، هغه د سکنو د اوبو حق خوري، او ځان له داسې زراعتي حاصلاتو لپاره کار کوي چې هغه لپاره صرف او صرف اقتصادي هغه ګټه لاسته راوړي. نو دلته باید انصاف وشي، دلته قانون د لارې باید د خلکو سره حساب وشي او د هغوی مخه ونیول شي چې دغسې اوبه په یو توازن سره هغه شي مصرف شي. ما وختي خبرو کې ویل چې که یو طرف ته نړیوالې ټولنې نه موږ پرې شوي یو په دغه برخه کې، د افغانستان دغه پنځه اوزې په صورت عموم څلور اوزې د ګاونډیانو سره شریکې دي، او کله هم نړیواله ټولنه په هغه اوزو کې انویسمنت نه کوي، مصرف نه کوي، چیرې چې ګاونډي ملک ته یا ګاونډي هیواد ته د هغې نقصان رسي. دغه وجه ده چې د افغانستان په هیڅ بند کې نړیوال کومک نه دی کړی. مثلا که سلما بند دی، هغه صرف هند کومک کړی. او نړیوالې ټولنه ویل چې نه، تاسو باید ایران سره باید خبرو ته کښېنئ. دغه شان نړیوال بانک شاید هم د بعضې خبرو تیر حکومت کې چې هغوی نه غوښتل چې دغه پروژې تمویل کړي نړیوال بانک، ځکه هغوی ویل چې تاسو د پاکستان نه نوټیفیکیشن راوړی چې هغوی اعتراض نه دي پرې برخه کې. هغه دولت د وخت یا واکداران د وخت مکلف دي چې دغه څه کارم چې په تېر دولت کې وشو هغه د دولت د خپلې پدیجې نه شوی دی. متاسفانه اوس چونکې ما ویل چې اولیتونه فرق کوي، د اوبو موضوع اصلا اولیت نه دی د اوسني واکدارانو لپاره، نو څنګه کېدی شي دغه مشکل ته د حل لارې پیدا شي؟ خلک هم مشکل درکي او د خپلو منطقو کې دغه کوالیان دي، کولسوالیان دي یا وزیران دي، هغوی سره شي، هغوی نه وغواړي چې صاحب ته دلته راغلی په دغه بس کې ته وزیر ته مکلف یې چې مثلا د اوبو منصفانه تقسیم عملي کړي په افغانستان کې. کوم اصول لري؟ مثلا که مونږ خدای پاک تعالی کو دسې نه ده، خدای تعالی انسان له عقل ورکړی دی، پوهه ورکړی ده، دغه درسګاګانې باید فعال شي، د خلکو ته کار وشي او د خلک باید خپل حق وغواړي. حقونه ورکول کېږي نه، حقونه اخیستل کېږي. خلک باید راشي. هغه که د عمر فاروق د خلافت قیسې کېږي، عمر فاروق به د شپې ګرځېدو چې د خلکو احوال واخلي چې څوک وږی نه ویده کېږي. نو دغه شان ته د وخت واکداران مکلف دي چې خلکو ته اوبه ورسوي، د رزق بندوبست یې ورته وکړي، او نه دا چې هرڅه خدای پاک تعالی کوي او هغه دا چې خدای پوشه او کار یې پوشه. نو خلک هم باید دغه درک یې ماڅنګه ویل چې د سیمې د حاکمانو سره کښېني، په دې برخه کې خبرې وکړي چې دوی څه لري، د داسې مشکل د حل لپاره څه لري، آیا قانون شته که نشته، ولې نشته. نو دا هغه عمومي بحث باید را پیدا شي او په دې باندې خبرې وشي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې؟ ازادي راډیو.
بله، سلام علیکم.
بله، له هلمند ولایت څخه.
بله، و د هلمند ولایت سره تاسو سره په تماس کې یم. ډېره مننه چې په خبرونه کې مو ځای راکړئ.
سلامت اوسئ. د هلمند له کومې ولسوالۍ خبرې کوي؟ یا لکم مرکز
د مرکز لشکرګاه شهر څخه د تماس کې
شدا وایس. اول خپل لشکرګاه یادونه وکي چې الته د بوستون زشته او کنهشته
د ازادي راډیو ټول کارکونکو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د خوښه مې چې په داسې موضوع کې بحث کوو. ډیره مننه چې راکړ. د خرابوالی مخ ته روان دی، ځکه کوم کسانو چې مخکې برمې او هغه سانونه وهلي دي، د هغو د اوبو خوند ورځ په ورځ خرابېږي او ګرمي هم دلته ورځ په ورځ ډېریږي. نو چون چې ګرمي زیاته شي، د حالت زیاته شي، اوبه هم زیاتې کمېږي او د اوبو کچه هم دلته ډېره زیاته مخ په روانه ده. ګرات ډېر ښه روان دی. نو په هلمند ولایت په لشکرګاه ښار کې چې د اوبو د کمی سره کوم وخت معلومات نه لرو، په ولسوالیو کې هم همداشان ډېر زیاته وچکالي شته. او که داسې ووایم، په یو د هغو ولسوالیو څخه دزراد ولسوالۍ که څه وایي، نو دا ولسوالۍ د هلمند ولایت د ولسوالۍ چې پنځه کاله کېږي چې دومره وچکالي راغلې ده چې باغونه او
بل خپل موقعیت ما بدلوي، اواز مو خرابې شي، کله کله بيخي ناوریدل کیږي.
ښه،
دا شالت ته
نو د نوزاد ولسوالۍ په اړه درته ول چې د اوبو د کمښت او د وچکالۍ سره ډېره زیاته مخ ته، چې په د اوبو د کمښت له امله څخه زیات باغونه او فصلونه ټول وچ شوي دي. تور په تیر اختر کې په دښنی اختر کې زبلاړه ما دا غږ چې ملي غنه وکړله، هلته د توم په څله بسته مکمل کلی کې دوه درې سره پاتو چې هغه بل ځای خو فراو دې انسان د ټول وبه هم نه پیدا کیږي، ځکه د برمی چې کومي ولسی دي دا غو د وبو کچم خط ډیر خطر تللی ده. نو هغه په پښتون په څنګه وګور چې انسانان د ټول د فارو وبنه لري. نو اوبه خو د ژوند یو ماده ده، بېله اوبو څخه ژوند ناممکنه دی. ورځ تر بلې دغه اوبه کچه کښته روانه ځي. او یو نظر سره ما کچيري په نوزاد ورسالي کې د فراد بابا په نام باندې یو فنډ کچيري دغه ورغول سي او جوړ سي نو کدای شي د نوزاد کلي ولسوالي کې د اوبو مشکل سره د مخکې هغه په خلوص کې او جوړ سي.
بله سب ډیره زیاته مننه. کور ودان چې ټلیفون مو وکړو. یو شمېر اوریدونکو د فیسبوک له لارې هم نظرونه را سره شریک کړي دي. چین افغانانو ته په ګوډه کې زهر ورکوي. د دې په وینا د چین مریض هنداري کلی وی خو سهولت او له ټکنالوژي څخه ګټه اخیستل دي، خو په افغانستان کې د بنیادی تباهي لپاره ژور کار دی. افغانان تل هڅه کوي چې ځان ته زیان وړوي او د نن یوې پیسې لپاره د سبا سل پیسې له لاسه ورکړي. چینایي لمریزو هندارو که نن په موقتي ډول ډېرې وچ او سپیرې دښتې پښتنو او تولیدي ساحو بدلې کړي دي، خو داسې یو حالت را روان دی چې نه یوازې همدغه دښتې بلکې څو چنده نورې ساحې به په دایمي ډول خدای مکړه په وچ او سپیرو ساحو بدلې شي چې نباتات او حیوانات څه چې انسانان به هم ژوند نشي پکې کولی. د چین د لمریزو هندارو په باره کې ډېرې اوږدې خبرې کړي دي، خو بیا یې په پای کې فکر کوم څو سپارښتنې هم کړي دي. دی وایي چې دولت باید په بازار کې د لمریزو هندارو پیر او پلور په یوه معقوله طرحه کنټرول کړي. دوهم، دولت باید په ساحو کې د اوبو را ایستلو د کنټرول لپاره یوه معقوله طرحه جوړه او عملي کړي تر څو د اوبو په را ایستلو محدودیت وزشی. دا او په خیر کې خپل نوم لیکلی و، ډیر ورڅخه بخښنه غواړم. محمد نعیم پوپلو یو اوریدونکی د ټلیفون لاري لرو، بیا به ورشو استاد اختر ته. د واتس اپ لاري اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه.
السلام علیکم سروان صاحب.
و علیکم السلام، مهرباني کوي صاحب.
مننه. البته محمد نبی احمدی هم بغلان مې تماس نیولې. محترم خدای کې جوړ روغ وسی.
سلامت اوسئ احمدی صاحب. په بغلان کې څه حال دی و بو
سروان صاحب؟ اعتبار وکړه چې موږ تاسو دا مخکې تا دغه پیام ولوست. واقعت وګوره سروان صاحب، یعنې موږ د افغانستان خو داسې فکر کوو چې پیړیو پیړیو د افغانستان دی تقریبا. داسې فکر کوه سروان صاحب چې ډېر پاچاهان تېر شوي، چا خبره په افغانستان کې؟ نو بدبختي دغه چې که د سروان صاحب شهر کور کې وګوره، یوه ساده تقریبا سایکندلي تقریبا وګوره چې اوبه ډېرې مصرف کېږي افغانستان کې. نو موږ تاسو داسې وګورو چې حکومت چې مملکت راځي باید ټول عمرو ته فکر، یعنې څه دولتي عمر وي څه ملکي عمر وي، دې ته بدبختانه چا توجه ونه کړه. نو اوس هم سری وخت ده که دا پدې حکومت باید کوشش وکړي چې دا اوبه یعنې ساګانې زیاتې دي. که یو منطقه کې دوه درې سوه کورې سروان صاحب هغه د یوه سا کفایت کوي چې نلدوانی کې تقریبا یو هغه ورته جوړ کړي، نو هغه ټول استفاده کوی شي. بدبختي دغه چې ما مخکې ویلې چې هر کور کې یوه سا ده، نو اوبه ډېره کته کته شوي دي. خو بیا خوشبختي دغه ده سروان صاحب چې موږ دا سالنګول خونه وقت چې ښه اوبه راځي، یعنی ډېر انتر خوندو سه پورې د منطقو پورې خلک مځکې خړوبوي په تقریبا پسونه. نو باید بیا هم کوشش باید وشي مځکه لاندې اوبه باید هغه ته توجه وشي، یعنې بېځایه مصرف نه شي. یعنې هغه اندازه اوبه چې چاته په کار کېږي باید هغه خپدار فرد باید دا فکر ولري تقریبا اوبه سره. داسې نه وایي موږ چې دا اوبه یعنې تقریبا مځکه اوبه دنیا ته راوړي، نه، مځکه کې حتما دومره اوبه نشته، یعنې اوبه کته ځي. نو باید د خلک فکر وکړي چې دا اوبه بیا خلاص شي، خدا نخواسته بیا به موږ مشکلاتو سره مخامخ یاسو. افغانستان کې دغه بدبختي ده، نو مخکې حکومت دا خاص توجه ونه کړ. بیا هم زه وایم چې دغه حکومت باید خاص توجه وکړي دی اوبو ته، ولې ځوان په اوبو باندې سروان صاحب چې اوبه نه یت ځوان نه کېږي، نو دغه ته باید خاص توجه وشي. نو سروان صاحب تاسو هم ډېره مننه
صاحب، سلامت اوسئ. کور ودان احمدی صاحب سلامتی است. ور بشو ډاکټر صاحب فضل اختر ته. ډاکټر صاحب تاسو دې اوریدونکو خبرې واوریدي، لدی مالی میشه چې خلک هم د خطر ته متوجی دي. او زموږ د یو اوریدونکو محمد نعیم پوپل د مریضو هندارو یا شیشو په باره کې نظر درلود او حکومت ته وړاندیزونه درلودل چې په بازار کې دغه د دغو هندارو پلور او پیر باید په یو شکل سره کنټرول کړي. دا ممکنه ده او فکر کوي چې دا یې حل لاره ده؟
زما فکر په افغانستان غوندې حالاتو کې شاید دا ناممکنه وي چې د پیر او پلور دغې کنټرول کړی شي. څه شی چې دی هغه عمومي آګاهي ده، او ځایي خلک چې دي هغوی دغه نوښتونو نه استفاده وکړي. لکه ما وختي ویل چې مثلا که په دښتو کې کوچیان کولی شي، ولې په اوارو سیمو کې خلک ونه کړي؟ هر ساز کې د ورخت چې دی هغه باید هغه کې د واورې په شکل کې دی، که د باران په شکل کې دی، هغه ذخیره کړي، هغه هغې مخه ونیسي، دا د زیات اوبو استفاده ونه کړي. طبیعي حالت چې دي سمه ده، هغه که موږ د ته لاس نه شو ویلی، خو هغه خطره هغه چې کوم دي منفي یا نقصانات چې کوم دغه طبیعي حالت دي، هغې مخه نیولی شو تر څو هغه زیاتره زمونږ شخصي اولیتونو پورې او د طبیعت په وړاندې زمونږ رویې پورې اړه لري چې هغه کېدای شي. مثلا وختي هغه یو ملګري اشاره وکړله چې که په کلي کې یو زورداره کڅا کیندلی شي او نور د اوبو نه محرومیږي، هغه باید مجبور شي دغسې حال ونه کړي، سمه ده؟ هغې سنن پیسې یو سا کیندلی شي او سولر پینل لګولی شي، نو باید هغې مخه ونیولی شي. په عمومي توګه ذهنیت دغه رامنځته شي. بل په دغې برخه کې د افسوس دا دی چې مکتبونه بند دي د نیم نسل لپاره چې هغه درس ویلی شي، خو د مکتبو د لارې یا د نورو درسي هغه چې دي که مدرسې دي مثلا یا جوماتونه، د هغوی د لارې هم تبلیغ وشي او هم د مذهب د نگانه چې موږ افغانان په عموم کې ډېر اعتقاد لرو، خلک ملا صاحبانو خبرو ته ډېر غوږ دي هره جمعې ورځ باندې، که هغوی په دغه تار یا مشکل په توګه وګوري او دغه د خپلو خبرو ایجنډا وګرځي، هم کومک کولی شي تر څو پورې چې عامه پوهاوی د خلکو شخصي اولیتونه بدل نه شي. د اوبو په وړاندې فکر نه کوم که د بازار په خرڅلاو په هغې باندې اوسنۍ اداره کنټرول ولرلی شي، ځکه دلته نه اولیتونه نور هم شته، هغې شاید هغوی سره بیختوي. نو ضرور دا ګڼمه چې د یو کریکولم د لارې، یو د نصاب د لارې، د مدرسو د لارې او عامه پوهاوي د لارې خلک په دې هغه شي چې اوبه وسپمه او ذخیره کړي.
بله، تاسو چې همدا خبرې کولې ما ته په همدې ښار د دې ښار وضعیت را ته مې کتل چې په ډېر ځایونو کې ما د بسونو تمځایونه لیدلي دي چې یو وړوکی بام لري او یو نل لري چې هغه بیا اوبه لاندې ځي، یا به کانالیزیشن ته ځي، یا به تر مځکې لاندې هغه واټر ټیبل سره کومک کوي. د بامونو د کورونو ټوله اوبه هیڅ په لارو باندې نه بهیږي، لکه زموږ چې ضایع کیږي هغه ټوله لاندې ځي. نو دلته چې دومره ډېر بارانونه وریږي، دوی دومره اوبو ته توجه کړې ده چې ضایع نه شي، او موږ خو باید چې ډېر توجه وکړو. زموږ یو اورېدونکي احسان الله شینواري لیکلي دي، وایي په کوم ځای کې چې د څښلو اوبه نه وي نو خلک مجبور دي چې څاګانې وباسي. زه به درته داسې کورنۍ وښیم چې د څښاک اوبو لپاره یو ساعت مزل کوي او د راوړلو لپاره له څارویو کار اخلي. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې وضعیت نو هغه خلک خو باید چې لا ډېره توجه وکړي اوبو ته. هغه هر څاڅکی چې ستاسو خبره استاده چې له اسمانه راوریږي باید توجه ورته وکړي او ضایع نه کړي. یو بل اورېدونکي ولي الله فکري لیکلي، په غرنیو سیمو کې باید چک بندونه جوړ شي، په دې اړه څه وایي استاد صاحب؟
بله، چک بندونه یا دا مثلا کې اکثر وختونو کې هم بعضی خلکو د شخصي غله چوکۍ اخیستلو خاطر دا چک بندونه د مفکوره ډېره بل شانته کړې وه، تشریح کړې وه چې هغه ډېر نقصان مونږ ته د ډېرو انسانانو د ضیا په شکل کې وشو، چې ګاونډي ملکونو د هغې نه دا د اوبو دغه بندونو درک کوو چې شاید هغوی باندې اوبه بندې شي، او ډېر ځوانان مونږ د لاسه ورکړل. په هغه کې متاسفانه چک بند اصلا هماغه ذخیره د ورکوټې په کلي کې یو د بېتانې چې جوړی یا یو کلي د خانان په شریکۍ سره جوړی چې هغه اوبه ذخیره کې دغه چک ډیم دی، دغه دولتونو باید څوک منتظر نه شي. اکثره تاسو وختي خبره وکړه په پرمختللي هېوادونو کې هر سړی په خپله دغه نوښتي څوک دولت ته منتظر نه، دولت مکلف دی چې یو برخه کې کومک وکړي، سمه ده؟ خو خلک کولی شي چې هغه دغه ناونه چې دي هغه درې چې دي همغلته هغه وکني، کنده وکني، مثلا اوبه مالته جمع کړي، همغه کندې نه کولی شي خپل زراعت اوبه کې بیرته همغه ځمکه کې جذبېږي، همغلته پیداوار او حاصل ورته ورکوي، ځمکې لاندې اوبو تغذیه باعث هم کېږي. په افغانستان کې څونه ساختماني کارونه وشو، په بلیون هاو ډالر او یورو مصرف شول، خو سوال دا دی تر اوسه پورې آیا موږ د 1% تعمیراتو یا د ساختمانونه جوړ شوي دي؟ هغې باره کې موږ دا بس شاید تر اوسه پورې نه ویلی چې دا د باران اوبه یا د واوره چې کوم لیږي په دې چت باندې هغه دوی ذخیره کړي او ځمکې لاندې تې کړي، څنګه چې په دې هېوادونو کې کېږي. دلته ټولې اوبه دولت نه ورکوي، ورته دولت مکلف دی ورکوي، ورته خو هغه ذخایر اتومات هماغه کور کې یا په تعمیر کې سره بېرته ځمکې لاندې اوبه تغذیه کوي، هغه په کوڅو کې نه بهیږي. نو ضرور څه شی ده؟ هغه دا ده چې په کلو په سطح باندې، د شورا په سطح باندې، د علاقهداري په سطح باندې دغه نوښتونه کار وشي. سمه ده که یوځي کې یو څوک مجبور دی، بې وسه دی، چې هغه مجبور دی یو کیلومتر دوه کیلومتره مزل وکړي، سمه ده؟ خو دا د هغه خلکو ګناه ده چې هغه په صراف کې په پاس د اوبو ریکنلی، ولې د دوی په هغه ګناه دوی وځپل شي، دوی په عذاب شي. نو دلته عمومي مفکوره کې باید تغییر راشي، او تر څو پورې چې دغه عمومي مفکوره ته تغییر ورنکړل شي سم نه داسې به یو یو دغه خلک به په قصرونو کې لویږي غټيږي به مزي به کوي بل طبقه به بیچاره ګان
ډېر سیمو کې خلک مجبور شوي دي لکه یو چې شرم وکړه چې خپلې مینې پریشتي ځکه چې وبو نشته لکه دی او دور کې چې ول چې یو سات مزل کې دي چې خاک دی وبو لپاره مجبور دي چې سبا لدې ځای نه کډو کې یو بل مسله ده چې همدغه چک دیمونه چې دی یو بل غټ هم دوی ته فکر کوم چې لري چې کسیلونه راځي دي سیل له خطر نه بچوي او زمنن ک په دې خبرې وکي استاد او د دې لپاره د خبرونه ورسته شي بي دي ک په دې اړه لن نظر څرګند کړي چې وای ک د دې زمکه لاندې او بو سطح هر څومره ټیټی شي الته یو خلا پیدا کیږي او سبا د خطر شته چې دغه د دې کورونم کینی او زمکه کینی
بله دغه چې بندونه چې په اکثره په غریزو سیمو کې چې کله وبر راځي نو هغه مستقیما موږ د ساختمانونو وطنه لري چې دیمونه نه لري چې هغه د اوبو معنی شي نو په یو په زراعتي اصطلاح کې وایم د ځمکه هغه زرخیزه برخه چې دا چې الته دوی سری کشندلې دی او هغه زرخیزه برخه چې هغه ارګانیک مواد لري اغه د منځزي وسر اغه د سیم کې بيږي او غسينځي گاونډي ملک ته دي د غوي زراعت کې کومک کوي اغه زموږ ټول سريږي چې کوم د غزمکو کې اغه کړی دي اغه غوي ته دي غوي سره کومک کوي منګه یو طرف ته خاور زرخیزه د لاس ورکو بل طرف ته اوبه د لاس ورکو نو کچې ته دغه بندونه وشي په هر سطح باندې کې په هر سایز او غ باندې وي دغه باید جوړ شي او هغه په چون کې د تغییر د خندوږي شدید بارانونو هغه به موږ آینده کې ډیر ولرو نو هغه د تیزو سیلابونو مخه نیول شي زموږ سره کومک کوي چې هغه د اوبو شدت کم کړي هم زمانو به جمع کړي هلته ځمکې لاندې اوبو سره کومک وکړي بل تاسو ویل دغه زلزلو شکل کې سم دغه چون کې کولی شي هغه جیولوجستان په دې باره کې ښه نظر ورکړي دغه یو مشکل هم شته چې هغه درانه ساختمانونه تاسو به کتلي مختلف خارونه راپورونه شته دی چې غټ خارونه چې دي په مختلف دنیا کې هغوی په هر کال څو ملي متر دي که څو سانتي متر ځمکې لاندې روان دي ښکته نو دغه مشکل هم ورسره شته دی او په ځمن کې دا چې څنګه چې په ساوت افریقا کې جنوبي افریقا کې خلک مجبور شو چې کډوال شي د اوبو د لوري سکلي اوبه هغوی ته نه پیدا کېدلې خو هلته یو عمومي بحث رامنځته شو او یو دم خلکو په دې باندې فکر وکړو چې د اوبو باید ذخیره شي او ځمکې لاندې اوبه ضایع نشي مخصوصا سطحي اوبه ضایع نشي ځمکې لاندې اوبه لا څور نکو نو بیرته اگر کډوالۍ مخه لګه کمه شوه
بله
او په ساوت افریقا کې هغه خلک مهاجرت کم شو دته هم زمان دغه شانت د افغانستان په غټو خارونو کې هغه کابل دی کنګراد کندهار یا نو خارونه دي خدای مکه دغه مشکل نه یا سبا دې راتلون کې
ډیر مننه ډاکټر صاحب له ډاکټر صاحب فضل اختر د اوبو متخصص او په جرمني کې د پوهنتون استاد چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه وکړل او پیغامونه راوستل
شروع بادی ملنگ راشا پاتنم پگڑا ಶಂಕರಿ ಲವರು ಟಕ್ಕ ಕುಲ ಶರ್ವಾಭಿ